درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم د ایران په تابس کې د سکرو د کان په یو ورکشاپ کې له 14 وروسته د جنوبی خراسان والی اعلان وکړ چې د مروشمیر یو د شوتل ور شوې ده خود د سشکاری چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر به نور هم زیات شي په خبرونو کې د بې درکه شویو کسانو په اړه هم معلومات ورکړل شوی چې تر دې دمه شمیر 22 شدل شوی دی نن یکشنبه سهار د جنوبی خراسان والی جواد قناعت د پیښې د قربانیانو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 11 اعلان کړی و 14 پرون شپه شاوخوا 9 بجې وشوه او ایرانی رسنیو په لومړیو کې د یو تن د مړینې او د کان کیندنې په تونل کې د پاتی کارکونکو د بې درکه کېدو راپور ورکړ د جنوبی خراسان د والی په وینا 14 په دوو بلاکونو کې شوې 22 کسانو په بی بلاک کې او 23 کسانو په سی بلاک کې کار کاوه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخ ته له یو شمېر ښځو او نجونو سره یو ځای شوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې وې ملالی یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتو په راتلونکي غونډه کې دي د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي اغلی یوسفزی په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منه شوي په غزه کې نجونې تر بمباریو لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبیعي پیښو کړي شي د ملګرو ملتو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند د مرستې مننه وکړه د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هالند له دې صندوق سره له 14 بلیون ډالرو زیات مرسته کړې ده د اوچا پر اساس هالند له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلونکی هیواد دی دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یوه راپور کې ویلي چې افغانستان او سودان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دي ټاکل شوی ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې نن د درویو ورځنیو سیالیو په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي افغانستان د دې لوبډلې دوی سیالی ګټلی او کنن دریمه مسابقه وبایلی هم د لوب لړۍ ګټون کړي د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربی اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبی افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازیګر په 4:30 بجې پیلی شي د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوه ځای چارواکی وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د یو 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو له دې سره سشکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 21 ته ورسېدې په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوي دي او د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې پر څو سیمو تر سل زیات توغندي وویشتل د ډلې چې د متحدو ایالاتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي داسې ښکاري چې د جګړې شکل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه اسمت ساروان یم او په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کوم هرکلای کوم د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده ولی باید په دې نوم یو ورځ ولرو ګټه یې څه ده آیا د یو ورځې د مول په نړۍ کې د سولې له زیاتې دوا او ودې سره څه مرسته کولی شي سره لدی چې له درویشتو وبښې سره لدی چې له 43 کلونو راهیسې دا ورځ نومول شوې دا او هر کال په یو نوی شکل سره دا یا تازه کیږي خو د تشدد او جګړو شدت کم شوی نه دی اسرائیل لبنان او غزه په جګړو کې شکیل دي د روسیه او اوکراین جګړه له نږدې 2 کلونو راهیسې بې وقفه روانه ده په افغانستان کې د پخوا پرتله جګړې کمې شوې، خو د طالبانو افراطي اقداماتو له خلکو مسؤلیت اخیستی دی. له همدې کبله ځینې خلک د طالبانو له لورې واکمن شوي امنیت سوله او امن نه بولي. په روانه خپرونه کې د سولې پر اهمیت شخیږو او په دې هم خبرې کوو چې سوله یا امن څه شی دی. زموږ د خپرونې میلمانه دی په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، همدارس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد. میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ښاغلی اتمر ته ورځم. اتمر صاحب، سوله څه ده؟
جناب آزاد صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکیلی. البته صلح هغه فرهنګ دی چې هغه د خشونت مخنیوی کوي، جګړه نه غواړي، او دا د افغانانو او د نړیوالو یو ضروري او حتمی غوښتنه ده. معمولا که د نړۍ که د بشر تاریخ ته مونږ ځیر شو، نړۍ په تیرو حداقل په اویا اتیا کلونو کې ډېر جنګونه لیدلي دي. مثلا لومړی نړیواله جګړه، بیا پسې دویم نړیواله جګړه، بیا همدغسې د ځینو هیوادونو ترمنځ هم جګړې. دا د انسانانو ژوند تریخ کړی او انسانان د دې قربانیان دي. لکه چې څنګه تاسو هغه ته اشاره وکړه، بالاخره په 1991 کال کې پس له دې چې په ملګرو ملتو کې دغه تصمیم ونیول شو چې یوه ورځ دې د سولې په نوم قدرتل، د دې په خاطر چې په نړۍ کې هر هېواد کې چې هر ګوټ کې چې جګړه روانه ده، حداقل د یوې ورځ دپاره که دغه جګړه ودرول شي او دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي چې دوی د جګړې او خشونت نه ځانونه لرې وساتي. متاسفانه په نړۍ کې زبر ځواکونه او هغه هېوادونو چې دوی غواړي په نړۍ کې حکمراني وکړي، په نړۍ کې حاکمیت خپل کړي، دوی یا خپله مستقیم یا د دوی د برېټانیا د خوا، د دوی د هغه هېوادونو د خوا نه چې د دوی نه نمایندګي کوي، دغه جګړې پر مخ بوتل کېږي. مونږ معمولا د دوهمې جګړې نه وروسته د څو مهمو جګړو شاهدان یو. په طور د مثال د ویتنام جګړه، د عربو د اسرائیل جګړه، د ایران او د عراق جګړه، د افغانستان جګړه، د پاکستان او د هند جګړه، او همدغسې په یوګوسلاویا کې داخلي جګړې، یو ټول هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي چې بشر ته ورپېښ شوي دي. په دغه وخت کې هم، حتی په دې وخت کې چې نړۍ د دویمې جګړې نه راوتلی و، ځینې هلې ځلې شروع شوې د دې په خاطر چې دغه سلاحګانې محدودې کړي او د جنګ مخنیوی په دغه برخه کې وشي. په دغه برخه کې د شوروي د وخت مشرانو، امریکایي مشرانو لکه ریګان او ګورباچوف، دوی درې ځلې تقریبا دغه موافقه لاسلیک، چې دغه په نتیجه کې د اټومي سلاحګانو باندې محدودیتونه وضع شو، په اټومي میزایلونو راکټونو باندې محدودیتونه وضع شو، او تر اوسه پورې تقریبا دغه په یو نوه تر اوسه پورې په دغه شکل باندې روان.
درست. ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. آزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، آیا د یوې ورځې نومول د سولې د ورځې په نوم دا څه ګټه لري؟ فکر کوئ چې یوه ورځ که د سولې ورځ ونومول شي نو څه تاثیر به ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په نړۍ کې بیلابیلې ورځې د یو خاص هدف لپاره لمانځل کېږي یا نومول شوي دي. مثلا د بشر د حقونو ورځ، یا مثلا د میرمنو ورځ، که څنګه د میرمنو ورځ خو هر ورځ وی کغه په هر شکل کې وی کغه مور وی کې میرمنه وی کلور وی که خور وی لکن دا انسانان دا ور پیادوی مثلا ته مارچ میرمنه له کوم وضعیت څخه راووتلې د څومره نابرابرۍ څخه راووتلې او د دې په وړاندې کوم انقلابونه دی ترسره کړل چې نن داسې وضعیت راغلی چې حداقل د برابر انسان لرلو هغه ادعا کولی شي تر یو بریده پورې د سولې دپاره همدارنګه دا به بیلابیلو وختونو کې په دې ورځ باندې مثلا یوه ورځ که څه هم دا په تیوری کې یا په مثلا په معنویت کې تاثیر لري لیکن په عمل کې خو تاثیر بیا نشي لرلی. د عمل تاثیر بیا دا دی چې په دې ورځ باندې هغه ډول چې لازم دی بیا هماغسې کار نه دی سوی په بیلابیلو ادرسونو کې په انسټیټیوټونو کې په پوهنتونونو کې په مهمو سټیجونو باندې مقالې لیکل کېږي ویناوال ویناوې کوي او په دې هکله باندې ناستې کېږي خبرې کېږي یا مثلا په نړۍ کې د شخړو موضوعات راخیستل کېږي. په ټوله کې انسانان ته دا ور په یادول دي چې سوله څومره اړینه ده لیکن په عمل کې طبیعي خبره ده چې یوه ورځ نه هغه څلور سوه درې سوه پنځه شپېته ورځې باید د سولې دپاره کار وشي یا سوله ونمول شي ځکه د انساني طبیعت غوښتنه همدغه ده. د انساني طبیعت جوړښت د سولې تعریف دی. نو په ټوله کې په ټوله نړۍ کې په ډېر د مصروفه نړۍ کې چې هېوادونه هغه هم پرمختللي هېوادونه زبرځواکي هېوادونه هغه په ډېرو مسایلو کې ښکیل دي هغه په ډېرو سیالیو کې ښکیل دي هغه کې اقتصادي دي کې سیاسي دي کې نظامي دي. نو په دومره مصروفیت کې په دومره چټکتیا د انسانانو په دومره مصروفیت کې طبیعي خبره ده چې یوازې یوه ورځ نومول کېږي خو هغه ډول چې لازمه ده نه یوه ورځ خو نه ده او هغه څه تاثیرات هم نشي لرلی چې
سول تعریف دی وکولای سي. بله ډیر مننه سلامت اوسه اتمر صاحب. آیا نړۍ لسولې لری کیږي او کنيشتي کیږي؟ تاسو مخکې نړیوالې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ځینو لویو جګړو یادونه وکړه چې سعید چې د نړیوالې جګړې غونډې ستري نه وي خو لوی جګړې وي ډیر انسانان پکې ووشل شول. ل نړیوال جګړه را پدې خو انسانان د سولې خواته نږدې کیږي ورس پورس او ک ورڅخه لري کیږي. اتمر صاحب بله اتمر صاحب له سټډیو سره وصل یاس خو لکه چې تخنیکی بله ستاسو غاورو مهرباني.
زما مطلب دا و چې نړیوال پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه هغه قوتونه یا هغه هیوادونه چې دوی په اصطلاح زبرځواک دي دوی په نړۍ باندې جنګونه تحمیل کړي دي، جګړې تحمیل کړي دي د خپل ګټو په خاطر. په لنډه کې که زه ووایم نړۍ سولې خواته روان نه دی. د سلاو رقابتونه د لویو قدرتونو ترمنز همدغسې په نړۍ کې
اتمر صاحب په څه اساس تاسو دا خبره کوي بس که موږ سړه جګړه راواخلو هغه وخته لاړ شو څومره رقابت په دې برخه کې ډېر و نسبت هغه وخته فکر نه کوي چې وضعیت ډېر بدل شوی دی؟
ګوري بنګه خو داسې فکر کوم چې وضعیت بدل شوی لیکن وضعیت بدل شوی نه دی. ما څو جنګونه چې تاسو ته نمونه دغه واخیسته دا د دې سغړې جګړې په وخت کې رامنځته شوې دي ځکه اوس تاسو وګورئ جګړه کله رامنځته کیږي. جګړه هغه وخت رامنځته کیږي کله چې بې عدالتي رامنځته شي. چیرته چې عدالت وي چیرته چې خلکو ته د هغوی حقوق ورسیږي چیرته چې ټول بشری حقوق مراعات شي چیرته چې احترام دی او بل شي چیرته چې انسانان په انسانیت باندې فکر وکړي هلته بیا جګړه نه رامنځته کیږي. کله جګړه رامنځته کیږي چې دغه حق خوړل کیږي یا د یو چا په حق باندې تجاوز صورت نیسي نو د هغه اصلي علت همدغه دی چې د دوی حق ته درناوی نه کیږي، حق د دوی تر پښو لاندې کیږي. هلته جګړه پیلیږي. دغه جګړې په مختلف شکلونو باندې یو دغه جګړه ده چې د ازادي خواهي جګړه ده. یو هېواد حق لري چې خپل د هواد استقلال تر لاسه کی. البته دا ځینی هوادونه کې دا دوی حق دی دوی دی چې د خپل استقلال لپاره دوی مبارزه وکړي.
بله.
او ځینې ځایونه کې به داسې دي چې دوی د خپل ګټو او منافع لپاره جګړه کوي. په ځینو ځایونو کې هم به داسې دي چې دوی ته بیا د خپله د امنیت د شورا نه اجازه ورکول کېږي چې دوی د دغه جګړه پیل کړي. مونږ د دې مثلا ویلی شو چې د افغانستان په جګړه کې کله چې امریکا په 2001 کال افغانستان ته راغله، البته دا د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په فیصلې باندې دوی افغانستان ته راغلل. او په همدغه ترتیب سره کله چې شورویان افغانستان ته راغلل، همغه وخت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه یرغل وغنده او دا یې محکوم کړ. اما شورویانو دا خبره کوله چې موږ د افغانستان د هغه وخت د حکومت په غوښتنه افغانستان ته تللي یاست. یعنې دا هغه مفاهیم دي چې هر خوا یې د ځان لپاره د دې دپاره چې ځان ته برعت ورکړي دغه خبرې کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو په نظر اوس وضعیت د نړۍ د سولې له نظره څرنګه دی؟ ډېر لرې به منځو له سړې جګړې راوروسته هغه کوي پرتله کوي له هغه وخت سره چې د نړۍ وضعیت د سولې په برخه کې بهتره شوی او که نه بدتره شوی دی؟
سلامات صاحب، کېدای شي په مختصر ډول وړاندې کېدای شي دا ستاسو د پوښتنې جواب ته راسم. سوله تعریف کو ډېر مختصر، نو یو سوله په ډېره برخونو ویشل شوې ده. مثلا د سولې د بیلانس ساتل دا یوه برخه ده. د دې تر څنګ مثلا تاسو هغه د تسکین یا د سکون حالت رامنځته کوئ، هغه که په یوه کور کې، که په یو کلي کې، که په هېواد کې، او که بیا په نړۍ کې وي. او بیا د جګړې یا د تاوتریخوالی نشتوالی، یعنی د هغه غیر موجودیت چې جګړه او تاوتریخوالی نه وي، په هغه لاندې چې دا په طبقاتي لحاظ بېرته سره ویشل شوي دي. مثلا منفي سوله په نړۍ کې، موږ اوس تر ډېره بریده د منفي سولې شاهدان یو، لومړی په افغانستان کې، همدارنګه په نورو سیمو کې. هغه منفي سوله هغه سوله ده چې تاسو سوله د تاوتریخوالي له لارې راولئ، د جګړې له لارې راولئ. په افغانستان کې چې کوم حالت دی، مثلا هغه ادعا چې اوس کېږي چې تر یو بریده پورې جګړه نشته، دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. دویم بحث دا دی چې بیا د هر حالت چې سوله راوستل شي، مثلا د دویم نړیوالې جګړې را په دیخوا، مثبته سوله راوستل، مثلا مثبته سوله د یو داسې جګړې نشتوالی چې هغه اوس په نړۍ کې شته، د باثباته سولې لپاره کار کول چې سوله باثباته پاتې شي، همدارنګه د جګړې عواملو باندې کار کول چې څه عوامل و چې جګړې پیښ شوې. مثلا لومړۍ نړیواله جګړه، بیا دویمه نړیواله جګړه، د هغه لپاره ملګري ملتونو جوړ سوله، لیکن هغه عواملو باندې کار ونه شو چې هغه په بشپړه توګه د جګړې مخنیوي وکړي. په نړۍ کې اجتماعي عدالت پلي کول، موږ ولیدل چې اجتماعي عدالت په نړۍ کې نه پلي کېږي. هغه ځواکي هېوادونه چې مثلا د عراق موضوع تاسو راواخلئ، متحده ایالاتونو یا برېټانیا په هغه کې ښکېل وه، بریده و کوي. بیا دی په ډېر موضوعاتو کې د همغه وخت د برېټانیا د صدر اعظم او د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج دبلیو بوش په مطبوعاتي شکل باندې بخښنه مغوښتله چې هغه کومې سلاوي چې دی فکر کوي چې په عراق کې دی وي هغه نه وي. نو ساري وویل دا په دې معنا چې اجتماعي عدالت نه دی پلي سوی. ځواکي هېوادونه یا هغه قدرتونه چې هغه ډېر قوت لري، هغه د هغو دپاره هېڅ عدالت نشته. بشري حقونه په نړیواله کچه باندې، که څه هم په ټوله کې په ډېرو پرمختللي هېوادونو کې بشري حقونو ته ډېر زیات احترام کېږي، لیکن همدغه ځواکي هېوادونه دي چې بیا په نورو نړۍ یا د نړۍ په نورو برخه کې چیرې چې دی ښکېل شوي دي د جګړې له لارې، هغه خورا ډېر جنایتونه هلته شوي دي، جنګي جنایتونه شوي دي. یعنې که د تېرو شلو کلو یوازې هغه دویم نړیوال جګړې ته مرانظمه، بیخي لنډ د تېرو شلو کلونو کومې پېښې چې په نړۍ کې شوي دي، که په افغانستان کې وي، مثلا که په منځني ختیځ کې وي، دغه هېوادونه چې هلته ښکېل وه ډاکومنټډ دي. ډاکومنټري نن سبا په جوړېږي، او هغه خلک چې هلته ښکېل وه، یا مثلا که هغه پوځیانو، که هغه ډیپلوماتانو، هغه اوس کتابونه پر لیکي، مقالې پر لیکلي دي چې هلته څومره زیات بشري حقونه پایمال شوي دي. دغه ځواک هېوادونو لخوا ساختماني سولې لپاره بېرته کار نه دی شوی. نه سولې لپاره انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي هغه ډول چې لازم راځي په نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي. او فرنګي سولې خو طبعا نشته، فرنګي سولې هدف دا دی چې په ټول نړۍ کې یو داسې د سولې فرهنګ رامنځته شي چې په هغه کې زغم، احترام، یو بل منل هغه ته کار وشي. په خلاص ډول که ووایم، په نتیجه ګیری کې که ووایم، په دویمه نړیواله جګړې را په دی خوا نړۍ هغه ریسورسز یا سرچینې په کمېدو دي، او دغه جګړې هم په تېره کې چې ډېرې سوي دي د سرچینو پر سر سوي دي. نن زبرځواکي هېوادونه، قدرتمند هېوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې که هغه اقتصادي په ځانګړې توګه او هغه که سیاسي وي، د هغه سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل سره سیالۍ او سیالۍ بیا په غیر مستقیم ډول جګړې. د دویم نړیوال لا په دې خوا مستقیمې سرې جګړې نه دي سوي، دویم نړیوال جګړې لا په دې خوا، ځکه یوه ویره ده چې ډېری هېوادونه هغه ځواکمن هېوادونه هغه نیوکلیر اټامي قدرت لري او اټامیک قدرت یو ډیره لویه ویره رامنځته کوي که مستقیم ډول دې جګړه کې شي. غیر مستقیم ډول
آزاد صاحب فکر نه کوي چې او باشه ستاسو په خبرو کې لویشم، فکر نه کوي چې اوس د پخوا چې به د ګټو لپاره هیوادونو جنگ کوو، مثلا برېټانیا به هند نیو، نور دنیا به نیول، د دې لپاره چې خام مواد ترلاسه کړي، استعماري کې او ګټې ترلاسه کړي. لیکن اوس دغه موضوع شکل بدل کړی دی، اوس څوک ځان ته پرمختګ ورکړي، ترقی وکړي، هغه په اوتومات ډول ګټه کوي. چین ته وګوري، امریکا ته وګوري، پرمختللو هیوادو ته وګوري، هغوی هېڅ ضرورت نه لري چې یو بل هیواد دې اوس په زوره ونیسي، بلکې تجارت په زور، د خپل صنعت په زور باندې ګټي ترلاسه کولای شي.
زه هم دې ته راتلم، سلام علیکم، په دې کې شک نشته. هغه ډول چې په مثلا برټش انډیا په هندستان کې یا په ټول نړۍ کې انګلیزان تاسو خپل ډیر ښه مثال ورکړي، هغه شکل نشته. لیکن بل شکل دا دی چې د همدې خام مواد لپاره مثلا زبرځواکي هیوادونه په نورو هیوادونو باندې بندیز لګي. مثلا متحده ایالاتونه همدا اوس په روسیې باندې هیواد باندې بندیز لګولي. کله چې په روسیې باندې بندیز لګول کېږي، طبیعي خبره ده چې هغه د نورو نړۍ سره هغه اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه نه شي کولای چې د اقتصاد یا د اقتصاد ایجابوي یا د هیواد اړتیا ورته لري. په نورو هیوادونو مثلا ایران دی یا نور هیوادونه دي، په یو باندې بندیزونه لګي. په خپله چین باندې په ځینو مسایلو کې پښتنې ستا، او بیا په چین کې کومې فابریکې دي، تر ډېره بریده پورې امریکایي فابریکې هلته کار کوي، ځکه د لیبر کاسټ ټیټ دی. یا دغه په بنګلاديش کې دي، د لیبر کاسټ یا مثلا د هغه د مزدوري یا د مزدور کومه هغه چې ده
اجره کمه ده،
اجره یا حق زحمت چې دغه ډېره ټیټه ده په پرتله چې په امریکا کې وي. نو دلته چې کله رقابتونه رامنځته کېږي، دغه کمپنۍ په ټوله کې مثلا په امریکا کې اوس دا اوس ولسمشي ټاکنو کې د خلکو تر ټولو ډېر توجه دی ته دا چې د دې مالیه باندې څوک ډېر کار کوي چې کمه شي راتلونکي ټاکنو لپاره کاندیدان. یعنې هدف دا دی چې په امریکا کې هغه ډېر زیات شتمن خلک چې دي چې په کال کې میلیاردونه ډالر آمد لري، که نمونه یې وانخیستل شي درې سلو پنځه یا شپږ یا لس ډېر غټ میلیارډران دي، هغه نه یوازې چې د امریکا دولت ته ټکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، برعکس د بیلابیل تاوانونو په نوم باندې میلیاردونه نور د کاله اخلي، چې دا په ټوله کې بیرته د ولس او بیا د هیوادونو په هغه سیالیو کې ډېر خورا ډېر تحصیل لري. سمه ده چې نن هیوادونه د تجارت د لاره د لارې د ټکنالوژۍ د لارې هغه غواړي چې یو زبرځواکه هیواد سي، خپل یو قدرت ولري، لیکن همدغه قدرتونه، همدغه اقتصاد، همدغه تجارت یو په بل د بندیزونو، د یو بل په مواد باندې سانکشنز یا مثلا دغه ترمنځ اضافه تعرفې لګول، دا د دې باعث شوي دي چې هغه پیس یا هغه څو تعریف چې څه ډول تعریف سوی دی هغه له ګواښ سره
بدل شي. ډېره مننه، سلامت اوسئ آزاد صاحب. استاد اتمر، که افغانستان ته راشو، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جنګونه که وایو چې بیخي ختم شوي دي به هم صحیح خبره نه وي، خو ډېر کم شوي دي. دغه وضعیت ته تاسې څه وایست؟ طالبان وایي چې سوله یې راوستې ده، امنیت یې ټینګ کړی دی.
ورې موږ سول تعریف کړ چې د خشونت نشتوالی، هغه ژوند چې په هغه کې خشونت نه وي، خلک د فکر له لحاظه، د روحي رواني له لحاظه، د اقتصاد له لحاظه، د نورو د ژوند د مسایل له نظره ځان راحت احساس کی او آرامش لري. درسته په افغانستان کې لکه شتا سره اشاره وکړه سره دی نه چې بریدونه شته دي ترهګر ډلې شته دي بریدونه کوي طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې صلح راوسته لیکن څو ورځې مخکې موږ د دې شاهدانو چې په لوره لاره کې د غور او دایکنډي څوارلس کسه بې ګناه مظلوم زموږ هزاره ورونه د موټر نه ښکته کړل شول او دوی بې رحمانه ووژل شول. دا ښیي چې طالبان یا دروغ وایي یا دا چې دوی خپله په دغه مسایلو کې ښکیل دي، ځکه تر اوسه پورې نه هغسې یو تحقیقات شوی نه هغسې یو
چیرته مقایسه شي خو یعنی تر پخوا ډیر دا ډول پیښې ډیرې کمې شوې دي. اما اصلي سوال دا ده چې سوله همدا ده چې صرف جنگ نه وي او که دا هم ده چې څوک مسؤلیت ولري، مثلا یوه ښځه له کوره بې غمه ووزي، درس وویلی شي، کار وکړی شي، یو څوک وزي په لارې امر بالمعروف مخه نه نیسي چې ویښته دې داسې دي، ږیره دې هسې ده، سر ویښتان دې ښکاري، بوټونه دې هغسې دي، پتلون دې اغوستی دی، دا هم په سوله کې شاملی شي.
یقینا ما مخکې عرض کړو چې یوازې سوله د جګړې نشتوالی نه دی، اجتماعی مسئولیت، بشری مسئولیت، مدنی مسئولیت، اقتصادی مسئولیت، دا ټول په سوله کې راځي. که تاسو د کوره وزی او د کور یو عضو د کوره وزي، د کور ټول غړي تر څو پورې چې هغوی بیرته راځي نارامه وي، ځکه دا کوم موارد ته چې تاسو اشاره وکړئ احتمال د دې ټولو شیانو شته دی، نو دا مسئولیت نه دی. مثلا تاسو د تعلیم په برخه کې همدغسې فکر وکړئ، تاسو د اقتصاد په برخه کې همدغسې فکر وکړئ. نو جنگ یوازې د جګړې نشتون نه دی، بلکې دا نور شیان دي چې هغه باید توجه کړي، هغه ته او هغه باید موجود وي تر څو پورې چې موږ وایو چې موږ په یو صلح کې، صلح په معنا د آرامش دی. که دا هر رقم آرامش زمونږ خرابیږي، که دا رواني آرامش زمونږ خرابیږي، که دا زمونږ فزیکي آرامش خرابیږي، که دا زمونږ ذهني آرامش خرابیږي، دا ټول په صلح کې نه راځي. یعنی دا هغه موارد دي چې باید دا ټول موجود دي چې بیا موږ وایو چې موږ په صلح کې ژوند کوو.
بله، ډیره زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب، په همدې موضوع ستاسې نظرم غواړو. ځینې وایي چې دا اوسنی سوله یا امنیت چې دی دا هم تر طوفان مخکې آرام دی، ځکه چې خلک ځوریږي، خلک تر فشار لاندې دي، او کله کله افغانان هم داسې غلي خو بیا یو دم انفجار وکړي، نو دا پخپله دغه ناکراری د اندېښنه دا پخپله د معنا لري چې سوله نشته. تاسو څه وایست؟
سلمان صاحب، کاملا همداسې ده، سوله نشته. که موږ چیرې هغه څه چې د نړۍ ډېره برخه د اقل 90% انسانان د عقایدو له مخې ژوند کوي، په بیلابیلو ادیانو عقیده لري، باور لري، د اسلام همدغه د دین نوم کراواخلو، د دې نوم سوله ده. کله چې په اسلامي نړۍ کې یا په ټولنه کې انسانان روغبړ سره کوي، په یو کور کې چې هلته کاملا نه جګړه وي نه بله ستونزه وي، یو د کورنۍ یو غړی د بل سره مخ کېږي، نو هغه ورته وایي السلام علیکم، یعنې پر تا د سلامتیا وي، سوله دې وي. د سولې تعریف دا دی چې په ټوله کې سلامتیا، آرامښت او سکون وي. لکه مخکې مې چې وویل، مثلا د سلامتیا یو بیلانس ساتل یا تسکین یا سکون، او بیا درېمه برخه د جګړې نشتوالی دی چې دا یو جز دی په ټوله کې. مثلا د باثباته سولې لپاره افغانستان ته که مشخص راسو، لومړی خو دا ده چې دغه سوله منفي سوله ده، د سولې د تیوري او تعریف له مخې، ځکه دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. بیا د هغه نه وروسته د شخړو په عواملو باندې هېڅ کار نه ده سوی چې هغه د افغانستان په ټولنه کې په هغه ریښې لري. د دې تر څنګ اجتماعي عدالت خو سم پلی سوی نه دی. نه هغه نه وازه کسان چې هغه نن په واکې دي هغه په بیخیرو پیښو کې داسې پیښې کې چې هغه انسانان وژلي دي او هغه پاتې انسانان د یو رواني مشکل سره دغه پیښو له کبله نن هم کړیږي. هغه د اجتماعي عدالت خونده رامنځته شوی. بشري حقونه چې تر ټولو ډېر مهمه برخه ده د سولې، نه یوازې د سولې په تاریخ کې، د انسان د فطرت له مخې بشري حقونه کغه آسماني کتابونه یو ځمکني کتابونه چې ورکړي دي هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پایمال شوی ده. بیلګه یې تر ټولو لویه بیلګه یې میرمنه ده. نه یوازې چې هغه د ښوونځي ته تګ اجازه نه لري، کار ته تګ اجازه نه لري، د دې بلي د پورې چې حتی د هغه د خبرو کولو اجازه نه لري، ژغ یې ده منع شوی دی. د دې تر څنګ د برابرۍ بحث که راشي، په افغانستان کې برابرۍ اصلا شته نه. مثلا دغه تاسو یاست، ستاسو په رسنۍ باندې بندیز لګېدلی دی. یعنی هغه د نړیوالو قوانینو له مخې، د رسنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو تړونونو له مخې چې د رسنۍ کوم کار وي هغه په بشپړه توګه پر تاسو باندې بندیز لګېدلی دی. معنی هلته اجتماعي عدالت څه کې برابري نشته. یو څوک ټول واک لري او بل څوک هیڅ واک نه لري. د ساختماني سولې بحث ته که راسو، مثلا هیڅ ډول انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې دی د انسان د د شوالی د پاره کار وسی. هغه کسان چې د تیرو جګړو نه راوتلي دي هغو تداوی د پاره دي کار وسی. داسې پالیسۍ دي جوړ شي چې تبعیض تر ټولو مهمه برخه شي، تبعیض او تعصب له منځه ولاړ شي. نه یوازې چې داسې انسټیټیوټ یا ادارې او پالیسۍ نشته چې تبعیض او تعصب له منځه یوسي، بلکې د تبعیض او تعصب لپاره په پراخه کچه په افغانستان کې تبلیغ کیږي او په عمل کې موږ وینو چې کار کیږي. فرهنګي سوله، زغم، اعتماد، احترام، د یو بل منل دا وجود نه لري. یوازې که یو څوک هلته د احترام وړ وي، که یو څوک هلته د منلو وړ وي، که د یو چا خبره منل کېږي، هغه باید فکري او په عملي ډول باندې باید طالب وي. که طالب نه وي، هغه په افغانستان کې د احترام او د اعتماد وړ کس نه دی. او د دې تر څنګ شخصي سوله، که د یو انساني فکر ته راسو چې یو انسان څنګه ځان تسکینولی شي، مثلا په یوه ټولنه کې زه چې د کاره راسم، یعنی زه پوهنتون کې تدریس کوم، هلته هېڅ ستونزه او جګړه نشته، خو زه چې کور ته راسم زه وایم چې سوله، آرامښت، یعنی آرام سم، هغه ستړیا مې رفع شي. دا په افغانستان کې نشته. چې موږ دې ته په رواني لحاظ باندې په بشپړه توګه یوه ویره ویلی شو، په بشپړه توګه داسې ویره چې یو انسان هلته د سکون او آرامښت د یوې شیبې ډاډ نه لري. موږ په تیرو څلورو کلونو کې، یا درې کلونو کې، اته میلیونه انسانان له افغانستان څخه هم چې توانېدلي دي البته هغه ووتله، دا په خپله د یو ډېر لوی طوفان، هغه طوفان یادوه چې تاسو د راتګ خبرتیا ده. هغه کسان چې اوس هم هلته بند پاتې دي، د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې اوس یې هغو باندې هم بندیز لګېدلی دی په ځانګړي استازو یې په افغانستان کې تر 90% ډېر خلک د دوه وخته ډوډۍ نه لري. یعنی اقتصادي سوله شته نه. هغه کسان چې یو دوې روپۍ درلودې شتمن وو، هغه هم خپل ټول اقتصاد وایسته، یا خپل شتمني وایستله، ځکه هغه اقتصادي سوله هلته نه ویني، خپله شتمني په خطر کې ویني. نو په ټوله کې یوازې طالب هغه څه چې ده پرون کوله هغه نه کوي، دا هغه ته سوله وایي. هغه لویه جګړه، یعنی هغه تاوتریخوالی چې اوس یې هغه کچه راټیټه شوې ده، هغه ځکه کچه راټیټه شوې ده چې هغه ډله چې د دې قدرت دپاره ترلاسه کولو لپاره یې جګړه کوله، یغو قدرت ترلاسه کوي هغه جګړه نه کوي، د یغو نه جګړه کول هغه ته دی سوله وایي. هغه چې سبا د خپل دغه واک په خطر کې ویني، بیرته هم غلط تزی چې نن درې کاله وړاندې افغانستان وو. نو په ټوله کې د سولې د تعریفاتو له مخې مختصرا چې ځینې ټکي مې یاد کړل، په افغانستان کې موږ ویلی شو چې په سله کې ممکن 15% سوله نه وي، 15% په بشپړه توګه له یو داسې حالت سره مخ یو چې د سولې د تعریف څخه په میلیونو لرې یو.
ډېره مننه آزاد صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان اوس به اوریدونکو ته ورشو، اوریدونکي هم تیار لرو او مهرباني کوئ اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنه. نه ټلیفون یې قطع شوی دی، خو خیر، ور بیا به انتظار ورته وباس اوریدونکو ته. اوس به ورشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې افغانستان سولې ته نږدې شوی دی او که ورڅخه لرې شوی دی؟ البته په دې کې شک نشته چې جګړې تر پخوا کمې شوې دي، لیکن اصلي سولې ته نږدې شوی دی او که لرې دی؟
لکه چې تاسو ویلې، درست دی چې جګړه نشته، لیکن سوله هم نشته. کله چې موږ دا وایي، دا خبره کوو چې کله حق حقدار ته نه رسیږي، کله چې ستاسو حق غصب کیږي هغه وخت دی چې جګړه رامنځته کیږي. اوس د افغانستان په مورد کې زوام یوازې دا خبره ده چې جنگ شاید چې نه، لیکن نیم نفوس دوی د تعلیم نه محروم دي، دوی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دي، دوی خپل حق غواړي، دا د دوی حق دی او د دې دپاره دوی مبارزه کوي، د دې دپاره دوی هلې ځلې کوي. که هر څومره فشار په دوی باندې راشي دا د دوی حق دی. تاسې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې دوی تعلیم کړی، تخصص لري، تحصیلات لري، د دوی د کار حق ورته نه دی ورکول شوی، سره د دې نه چې افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي. کله چې یو ځوان زلمی چې هغه درس ویلی، فاکولته ویلی، تخصص لري، خپل وطن دپاره ښه نیت او صادق وي، تاسې هغه ته د دې حق نه ورکوئ. هغه بالاخره دې ته مجبوریږي چې د خپل د حق د ترلاسه کولو دپاره جدوجهد وکړي او مبارزه وکړي. په همدغه ترتیب سره که موږ مختلف قشرونه وګورو، متقاعدین وګوري، د دولت پخواني مامورین وګوري، خلق ولس وګوري، د هغوی ژوند وګوري، دا ټول هغه مسایل دي چې دغه صلح ته زیان رسوي. نو په مجموعي توګه پکه داسې قضاوت نشو کولی چې اوس افغانستان کې صلح دی. صحیح دی جنګ نشته، لیکن خپله حاکمان یا د دولت چارواکي یا د دوی ښکته کسان دوی هدفي وژنې کوي، خلک وژل کیږي، اقلیتونو باندې د دوی په حقوقو باندې تیری کیږي، دوی ربړول کیږي، دوی وژل کیږي. نو طبیعي دی چې دا په مجموعي توګه د نظام هغه ادعا چې دوی وایي صلح په تمام معنا په افغانستان کې حاکمه ده، دا
بله
ردعی دا خبره.
بله ډېره مننه، سلامت و صحت. مرسی آزاد صاحب. که چېرته طالبان له نرمښت او اعتدار له کار واخلي، له میم زرما ټوله زما څخه تیر شي، نورو ته هم حق ورکي، فکر نه کوئ چې اوس تر بل هر وخت هغه فرصت مساعد شوی دی چې افغانان سولې ته ورسی شي، ځکه چې تر پخوا جنګونه کم شوي دي؟
ګورئ سلام صاحب، یو له وضعیت څخه ستاسو تعبیر دی، وضعیت څخه تاسو یو تعریف لري. یو خاصه ډله انساني فطرتونو ته که وګورو، دته د ملا هغه خټې ته که وګورو، نه یوازې چې دغه طالبان په واک کې دی، یعنی سلګونه کاله شاته که ولاړ سو، حتی تر زرګونو کاله وړاندې، او په نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هغه دیني او مذهبي ډلې چې واک ته رسېدلې دي، د یو هغه فطرت هم دغه دی چې میم زلما ټولې زما، نه یوازې چې طالب پرون په جګړه کې و، نن په واک کې دی، یا یوه دوره مخکې په واک کې و، د دې اخصلت ته، یعنی په جومات کې که تاسو د یو ملا خبرو ته غوږ شئ، همیشه به دا ویلي چې تاسو داسې مه کوئ، تاسو به دوزخ ته ځئ، تاسو به دا کوئ. دی ځان همیشه له ولس څخه همیشه د ځان برتره بللی دی. حال دا چې په د پوهې په کچه باندې، یا په د مدنیت په تعریف ته کراسو، یوه ډېره ادنا طبقه ده. لهذا هغه وضعیت څخه چې زه ورته تعریف لرو چې نن یو بهترین وضعیت دی، که د دې څخه ګټه واخیستل سي، سالمه ګټه واخیستل سي، او د تفکر له لارې، د تدبیر له لارې له دې وضعیت سره چلند وشي، افغانستان یو ډېر لوی فرصت لري. هغه تعریف د ده دپاره مطلقا متفاوت دی. دی په همدې باور دی، یعنی ملا او طالب په دې باور دی چې پوهه د ده قدرت، د ده حیثیت، د ده موقف ته ضرر دی. که د نن اوسني وضعیت څخه په ډېر تدبیري ډول باندې چلند د ننني وضعیت سره وسي، او افغانستان یو شیو خواته ولاړ سي، دی خپل سبا خطر کې بولي. ده ته بیا څوک قدرت ورکوي؟ یعنی په یو پرمختللې ټولنه کې، په یو پوهه ټولنه کې، په یو داسې ټولنه کې چاته کار اهل کار ته سپارل کېږي، د سیاست او د ملایزم خو خورا ډېر واټن دی سره. لهذا د هیڅ کله نغواړي هغه ډله چې په واقع کې ده چې هغه د
نه لیکن فکر نه کوي چې د دوی ګټه شاید په دې کې نه وي چې قدرت له ځان سره یوازې وساتي او نور ټوله منځوي کړي. که دوی چیرته غواړي چې ډیر وخت لپاره په واقع کې پاتې شي ظاهرا خو یې ګټه په دې کې ده چې نورو ته هم ونډه ورکړي او خلک خوشحاله وساتي.
زه فکر کوم یو خدا خو د دیو داسې چا د وضعیت څخه تعریف دی چې هغه په مسایله باندې آگاه دی، یو د دوی خپل تعریف دی. لومړی دا چې یوه ډله تر ډېره بریده چې په دغه درې کلونو کې دغه تحقیقاتي نظره که دې موضوع ته وګورو چې درې کاله دی که واقع پاتې شي دي، یوه ډله ممکن په دې واقع وي دا باور ولري چې هغه غواړي چې اوږدمهاله واکمني وکړي او هغه باید د ولس سره څه ناڅه نرمښت وشي، خو بله ډله لویه برخه یې په دې باور ده چې معنی دی په هیڅ حالت کې د اوږدې واکمنۍ هغه وړتیا نه لري. یعنی که هر حالت راځي نو بیا تاسو وګورئ چې مثلا د روغتیا وزارت د چا سره ده، یا مثلا په ټوله کې د افغانستان استازیتوب څوک کوي، دی هم په دې پوهېږي چې دغه وړتیا دی نه لري. که چیرې داسې یو حالت راځي چې نورو خلکو سره دی نرمښت ښیي او غواړي چې دا وضعیت د دې واکمنۍ وغځول شي، که سم حالت راځي دی په دې باور دی چې د واکمنۍ نه غځول کېږي. د واکمنۍ یوازې یوازې که یوه ورځ وي، که یوه شپه وي، که یو کال وي، که دوه کاله وي، په زوره دی کولی شي چې دا واکمنۍ وکړي. دی په همدې باور دی. او بل بحث تر ټولو مهم دا دی، دا ولیدل سره په تېرې درې کلونو کې، او دا دا زما تحلیل نه دی، یعنې د اسنادو شواهدو پر اساس باندې دا ولیدل سوله چې طالبانو خپل ډیری کسان په یوه دریځ دي، خو هغه کس چې مخ پټی په کندهار کې ناستې دی هغه خبره منل کېږي. دا ولیدل سوله چې فرمانونه او یا هم تصامیم بل چیرې نیول کېږي، بل څوک دي، هغه که هر څوک دي، ډیری خلک په دې باور دي چې پاکستان دی، ډېره خلک په دې باور دي چې تر ډېره بریده پورې حتی امریکا هم په دې کې داخل ده. خو په ټوله کې یعنې طالب د دې وړتیا او ظرفیت نه لري چې هغه تصامیم ونیسي. لهذا دی د یوې خاصې پروژې برخه ګرځېدلی دی. هغه اوسنی وضعیت ته یا حالت ته خو همدغه شي، یعنې که چیرې په تحقیقاتي لحاظ سره یې تعریف کړي د ټول وضعیت وي چیري تجزیه یې کړي او بیا نتیجهګیري وکړي، دې نتیجې ته سړی رسیږي چې طالب د هېڅ هدف سره نه دی راغلی، یوازې واک ترلاسه کول دپاره، د واک د غځولو دپاره دی هېڅ نه لري. د واک د غځولو دپاره ته باید په ټوله کې لومړی هغه ډله پوهه ولري، وړتیا ولري، ظرفیت ولري، د همغه وړتیا او ظرفیت په رڼا کې پالیسۍ جوړې شوي، نه یوازې چې د ځان د واکمنۍ د غځولو دپاره، د ملت دپاره، د دې جغرافیې دپاره. هغه وړتیا چې هلته وینه نو دا توقع تمه نه شي ځینې کېدلی چې هغه د خپله واکمنۍ غځولو دپاره د ولس سره یا د نورو ډلو سره هغه د انعطاف وشي. لهذا د ده واکمنۍ تر هغو پورې ده چې دی په زور یې کوي. که د انعطاف وشوی په 2024 کې څوک ملا نه مني چې د ده واکمنۍ دي وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد جان ده کندهار ستا ته سلامونه وایم. مېلمنو ته ډېر سلامونه وایم. اوریدونکو ته وایم
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ محمدی صاحب.
بس تازه رجار څنګه سره د مېلمنو د اوریدونکو ما دوه نظر لند لور یو نظر خو مې دا غو لند سولې نړیواله ورځ ده تقریبا څه خبره ما یو خبر دا به څوک نظر دار کوم بل دا غوار دغه ساي و مل ما ول ول شرق نه دي شرق لا په ځلند افغانستان نه ځلند ول ارمانیا دا کسان به تاخیر وانه مو د سړی نه په حکومت کې نه پدای کېم یو نس سړی خبر دا ول دا په دای کندی کې دا غور دي دغه مرسته طالبان سر نه بوګرځوي ورور سلویر کال جنگ سعودي پارکور سلاي پرتیج ګور تس خبره دا سلویر کال سر نه خالي دا شل کال پر افغانستان چیر چې اګور د پرچره معاملې وسلې څور د مخ پرچره معاملې وسلې څو مده مخ په امریکا کې سره څو منځل ته وخت پر اکانڅ باندې ټکان وکړه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب محترم اوسامه د هلمند کې کیسه در سره هم زبردست تو هم چې یو وحشت تیر سو بل وحشت را روان ده. دا تیر کلون هم دغه سی پر افغانان باندې ظلم شروع وس بیا غ بمبارونه چې و درې در وس بیا بر رقم ظلم د حکومت د خوا شروع ده چې غلط دی و کاتلین دی خلق دی شیدانه ای اروپی و مترگاتان زنی اخی ده بولی خواه چخه دو غنی لوی محصول دولت ولس چخه اخی ولس ده سال ترس ولی ده چه بخی پازار کرده او ده بولی خواه چخه یه جن تا بخکنده نو.
دیر مننه. یو اوریدون که بلم ده تاسی هم لطفا لند خبری وکی. میرابانی
او قدرمنو میلمدو میلمنو ته سلامونه کې هلي احترامات وړاندې کوم. نو می خالد نوښت کله میلمنو ته پښتنه دا شید څنګه کولای شو د سولې د سولې د وصول په اړه ماشومان او ځوانانو ته په هواي ورکړو.
استاد دات مرک لمړی تاسو مهرباني وکي محمدی صاحب ویل چې هغه تاسو دی دای کندی دی حمله یادونه وکړه دول چې په امریکا کې مملي کیږي په نورو ځایونو کې مملي کیږي یو یو خال بریټ خو کیږي دوی ته کا د سلند جواب وست ډیر مننه.
محمدی صاحب ته سلام او نیکیلې ګوري محمدی صاحب مونږه دا یو واقع او زکه مونږه دا واقع وروخته چې دلته خلک سره شریک کو دا راوړل دلته چې من هیڅ دی او شواهد مناسی او واقعات یعنی دغس ادعاگان چی کیگی دام سهی نده بلا خبر داده چی دغو بل ارور چی دل من نا ام داوست خبری که ولی ام دغه خبری او چی یا وحشت لار بل وحشت راغه منگا که خارج کیو دغه ارور خو پیل من که ناسته دیتی زواب تاس سل رای زما مادي سب نه دا پختنه لرم کله چې په المان کې د غورور تاسو ته وای چې یو وحشت لار بل وحشت راغې کله چې مونږ اوس د وحشت انتقاد کو او دا انتقادي توګه ګورو دا په دې معنا نه ده چې مونږ د پخوانی وحشت او پخوانی ارغل پلویان خو پارسره بل خبره ده فرهنگ د سول فرهنگ دا ډیر ښه خبره ده اصلا د دې ورځې مفهوم هم دغه دی چې موږ خپل ماشومانو ته خپل ځوانانو ته خپل په نصاب تعلیمي کې خپل په جماعتونو کې خپل په ټولنو کې هغه اجتماعي خدماتو کې خلک سره چې کوو دغه فرهنگ عام کړو تر څو چې موږ د سولې په امنیت باندې پوه نه شو سوله نه راځي او سلحه د هغه چا د خوانه هم نه راځي چې هغه جګړه کوي سلحه باید د خلکو د خوانه راشي دغه فرهنګ که عام شي که ټول افغانان په دې باندې وپوهېږي که مونږ دغه ته احترام او درناوی وکړو که مونږ د بل چا حق ونه خورو خپله جګړه نه راځي خپله خشونت نه راځي او که کله خشونت راځي دلته بیا جګړه راځي که کله حق تلفی راځي دلته بیا جګړه راځي او د سوله دپاره هلته ځای نشته. ډیر مهمه خبره دا ده که مونږ د سوله دپاره کار کوو مونږ باید دغه سوله عام کړو د خپل ځان نه نیولی د خپل د کور د دسترخوان د شاوخوا نه نیولی بیا تر خپل ټولنې تر خپل جومات تر خپل ولس تر خپل قوم او تر خپل هیواد او تر خپل خاره پورې ورسوو. که مونږ دغه مبارزه پیل نه کړو او دغه مبارزه بریالیتوب ته ونه رسوو په دې تاسو مطمئن اوسئ چې سوله نه راځي. سوله زموږ په مغزونو کې دی سوله زموږ په فکرونو کې دی. نن دا جګړه چې په نړۍ کې روانه ده د اوکراین د غزې او دور په نړۍ کې چې دا ناخوالې دي دا د انسانانو د هغه واکمنانو د ذهن یو تراوش دی دا د عام ولس دا د نړیوال د عام شعور انعکاس نه دی او مونږ باید دغه شعور عام کړو او دغه هڅه وکړو چې ټول نړۍ کې صلح راشي.
بله ډیره مننه ډیره مننه استاد اسحاق اتمر په جرمنی کې د پوهنتون استاد هم دغه راست په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې په دوام کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مفصل راپور هم لرو چې لاوریدونکو سره په ګډه اورو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
نه یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه
سي. فزیکي امنیت دی بشري امنیت دی رواني امنیت دی.
سوله یعنی امن نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. په 1901 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3 سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیوال ورځ اعلان کړ. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28 د سولې نړیوال ورځ اعلان کړ. دا ورځ شای په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې شکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته ونړوي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنگ ځپلي سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي، هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینه شودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي، سوله دا وی چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغه ته ستا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله ده. زما په اند باندې یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دی نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نشټې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن هیڅ ځغوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، له کاره بندې، چیرې چکره له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نسو ویلی، دا خو داسې ځوند کوي موږ افغانانې ښځې لکه په بندیخانه کې سې کوم ځوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ځوند نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو شده شولې، مکتب و تکلې، پارک و تکلې، چه کار و تکلې، هنه خپل خوشی و کار و تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول او توایي. سوله یعنی آرامش، سکون په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغه سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا وخت رسیدو وروسته سوله ټینګه شوه او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي رادیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان ستاسو په امنیت ته امنیت مخبره خوشاله یو، او دا وطن دې سمه مرست ستر الله سره ولنه ده، څنګه دا دې مو دي مظلوم او غریب ولې ستاره کې پات نه کوي، مو خلک غریب دي او بیکار دي، بیکار څه زیات نه حکومت باید ورته کار زمينه برابر کړي. یو دوهم دا مو تعلیم ته ضرورت لرو، او کچېر دا تعلیمي دروازې د اوناس وکړو لپاره د اوناس لپاره بندې او وکړو تعلیم هم کوم رنګ دی.
د هلمند یو وسیدونکې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې سوله په دې معنی ده چې خلک ونه غوښل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یو هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبره راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. هم نورې جنایي پیښې مرموز قتلونه دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احساس چې ما سره دا او یا معلومات لرو هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر دا ټول وجود لري.
شغلې میاخیل هم دی عوامل ته په اشاره وی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلی او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یو مثبت او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغه کې خبري اترې تشویق کیږي او نشټې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلې دي.
د خلکو صحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونه نور دا ډول موارد ده چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود
داره. د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له ازادۍ سره تړلې بولي.
ازادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي، لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تورریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه شزو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نومونې د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپله ژمنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرې دا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشی تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.